د مینه پیغام.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه میرویس چې د مینه پیغام رادیو نه تاسو ته مخاطب یم. ستاسو صحت او خوشحالي غواړم. ګام په ګام د پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
مهربانو دوستانو، زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. کورنۍ او دوستان مو څنګه دي او د ژوند کاروبار مو څنګه دی؟ د خدای نه غواړم چې په خوښۍ او خوشحالۍ سره نننیو خبرو ته حاضر شوي یاستئ.
ګرانو مینهوالو، نن به موږ په یو نوې موضوع باندې خبرې کوو چې نوم یې دی د ژوند چاپېریال. ګران واورېدونکو، آیا کوم وخت مو چار چاپیره او هاغه ځای ته چې ژوند پکې کوئ زیر شوی یاست؟ مقصد مې دښتې، سیندونه، غرونه، غونډیګانې، ونې، آب و هوا، کښتو زراعت، مرغۍ او لنډه دا چې دا ټول شیان چې خدای پیدا کړي دي ښه فکر مو کړی؟
میرویس، زه چې کله د خدای پیدایښت ته چې څه په نظم یې پیدا کړی دی زیر کېږم، بیخي حیرانېږم. په ژمي کې واوره اورېږي، نم او لمدبل په ځمکه کې ذخیره کوي تر څو په پسرلي کې بوټي وکولی شي راشنه شي او خلک کښت او کار وکولی شي. یا په غرونو کې واورې جمع کیږي، اوړي کې اوبه کیږي او سیند ترې جوړیږي. هغه سیند بوټو او حیواناتو ته یو بل ژوند وربخي.
ګرانو ملګرو، دا طبیعي شیان لکه روانې اوبه، دښتې او غونډۍ او ځنګلونه چې د مرغیو او حیواناتو سرپناه ده، دا هغه شیان دي چې له پلارونو او نیکونو نه موږ ته په میراث کې راپاتې دي. موږ ته هم لازمه ده چې هغه خراب نه کړو او راتلونکي یعنی خپلو بچیانو او لمسیانو ته مو میراث پاتې شي.
خو میرویس، افسوس چې دا ښکلی طبیعت چې موږ ته په میراث کې راپاتې شوی دی په ډېرې بېرحمۍ ورسره چلند کوو. که زموږ دا بېرحمي دوام ومومي نو راتلونکو نسلونو ته بې له خرابیو ښه شی په میراث کې نه پاتې کیږي.
ګرانو اورېدونکو، د پستې ځنګلونه، ارچا، چنار، چلغوزي او نور ځنګلونه چې غرونه، درې او زمون غونډۍ پوښلي وي، کال په کال کمیږي. که لږ ژور فکر وکړو، دا ځنګلونه لکه د باغونو په شان دي چې زمون نیکونو موږ ته په میراث کې پریښي وو تر څو موږ هم هغه صحیح او سلامت خپلو اولادونو ته په میراث کې پریږدو. خو افسوس چې موږ دا امانت په صحیح توګه ونه شو ساتلی، او که اوس هم هغو ته پاملرنه ونه کړو نو بیخی به له منځه لاړ شي.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې خدای دا نړۍ داسې جوړه کړې ده چې یو له بل سره لکه د زنځیر په شان اړیکې لري. ځنګل د مرغیو او حیواناتو د اوسېدو ځای دی. ځنګل که له منځه لاړ نو باران هم کمیږي، او ځینې وختونه چې باران وشي هغه هم سیلاب شي او زموږ کورونه وړي. یوازې د ځنګل له منځه تلل له ځانه سره نور څومره تاثیرونه لري.
احمده، پاکه هوا د تنفس لپاره څومره مهمه ده. موږ انسانانو هوا هم خرابه کړې ده. زموږ د هیواد په مرکز کې چې کله سړی د شپې له ښاره یا له بازاره کور ته راځي، د مخ او لاس مینځلو کې سړی ته معلومیږي چې پوزه مو لکه د بخارۍ د دودکش په څیر توره شوې ده. له سږو مو خدای خبر دی چې په څه حال به وي. موږ په خپلو لاسونو ښکلی او منظم طبیعت چې خدای موږ ته راکړی دی خرابوو.
ګرانو دوستانو، اوس حتی د هوا پیژندنې پوهان وایي چې موږ انسانان د فابریکو او موټرو او ماشینونو په خاطر طبیعت دومره خراب کړی دی چې هوا مو له ټاکلې اندازې څخه ډیره ګرمه کړې ده. هغوی وایي که دا حالات دوام وکړي، هغه یخ چې د ځمکې په قطبونو کې دی اوبه کیږي، د بحر اوبه پورته راځي او هغه ملکونه چې د بحر په غاړه یا جزیرو کې دي د اوبو لاندې کیږي.
ګرانو اورېدونکو، لازمه ده چې موږ د خپل ژوند چاپیریال ته چې خدای موږ ته ښه جوړ کړی دی توجه وکړو او هغه په خپلو لاسونو خراب نه کړو.
مهربانو ملګرو، موږ مخکې د ژوند د چاپیریال د ساتنې په اړه خبرې وکړې. موږ وویل دا طبیعت چې خدای پاک جوړ کړی په دې شکل دی چې ټول یو له بل سره په اړیکه کې دي، د یو خرابوالی د بل د خرابوالی سبب کیږي.
احمده، زمنګ په خاصه توګه د ځنګلونو له منځه وړل او په بیرحمانه ډول د هغوی کته کول یاد دي چې د نورو زیاتو خرابیو سبب کیږي.
خو وروره، زموږ مقصد هیڅکله دا نه دی چې له ځنګلونو او نورو طبیعي زیرمو څخه هیڅ ګټه پورته نه کړو. موږ له هغو څخه ګټه اخلو خو په صحیح توګه.
احمده، کله چې موږ په هیڅ شي پسې ونه ګرځو نو هره ونه او بوټی چې وینو هغه کته کړو نو ځنګل له منځه ځي، او که موږ د سوځولو دپاره د هغو د وچو لرګیو څخه کار واخلو نو یو کلن او یا دوه کلن بوټی چې په راتلونکي کې ترېنه ونه جوړیږي کته نه کړو او یا یې په خپلو حیواناتو ونه خورو نو ځنګل له منځه نه ځي او لکه د یوې نه خلاصېدونکې سرمایې په شان پاتې کیږي.
یا زموږ په سیندونو او خوړونو کې ماهیان دي او کال په کال ډیریږي، که موږ په صحیح توګه رسېدلي ماهیان ښکار کړو نو هیڅکله ماهیان له سینده نه ورکیږي، او هر وخت چې وغواړو کولی شو چې ښکار یې وکړو. خو که د چاودېدونکو موادو او یا نورو زهري موادو په اچولو سره نور غټ او واړه ماهیان له منځه یوړل شي نو موږ د خپله لاسه خپله سرمایه له لاسه ورکړه، د ماهیانو هګۍ له سیند څخه ورکیږي.
ګرانو مینهوالو، موږ همیشه چې کله تیر وخت را یادوو یا د خپلو مشرانو کیسې اورو نو افسوس کوو. مثلا هغوی وایي او یا موږ په خپله په تیرو کلونو کې لیدلی وو چې زموږ په نږدې غونډیو او غرونو کې وحشي حیواناتو او خلکو هغه ښکار کول. اوس خو نه ځنګل پاتې دی او نه حیوان چې ښکار یې کړو. دا په دې خاطر چې نه مو له ځنګل څخه ګټه پورته کړه چې تل موجود وي، نه مو وحشي حیوانات په داسې ډول ښکار کړل چې د هغوی نسل له منځه لاړ نه شي. موږ فقط یوازې خپل مخ ته کتل او راتلونکي ته مو هیڅ فکر ونه کړو، او اوس مو افسوس کول هم بې پیدې دي.
میرویسه، که ځنګلونو او طبیعي زیرمو ته چې تر اوسه پاتې دي پاملرنه ونه کړو دا هم له منځه ځي، او په راتلونکي کې به مو اولادونه او لمسی موږ ملامتوي.
ګرانو ملګرو، الوتونکو مختلفو مرغیو، وحشي مرغاویو، لګلګ، پتکو، مړز او زرکو ته ځیر شئ. آیا دا د خدای مخلوق نه دی؟ دې مرغانو زموږ نړۍ څومره ښایسته کړې ده، خو موږ د هغوی له منځه وړلو ته ملا تړلې ده.
میرویسه، موږ هغوی یعنی زرکه، بلبل، سیرکه، کوترې او نور مرغان په خپلو کورونو کې ساتو او له آواز او لیدلو نه خوند اخلو. که د مرغانو په وړاندې زموږ دا دښمني دوام ولري موږ به یو ورځ نه زرکه او نه سیرکه ولرو.
زما ملګرو، موږ خپلو ماشومانو ته لیندۍ جوړو او هغه یې په غاړه کې اچوو چې د ماشومتوب نه د مرغیو سره دښمني پیل کړي، یا ورته د مرغیو بچی اخلو او په لاس کې ورکوو او تر څو پورې چې مړې کېږي ورسره مستي وکړي. څه فکر کوئ، کله چې هغوی لوی شي نو په مرغیو باندې باید زړه وسوځیږي؟
نه زما ګرانو اورېدونکو، هغوی به هیڅکله زړه سواندي نه وي. نو بیا لازمه ده چې اول خپل په مرغیو او د ژوند په چاپیریال رحم کول زده کړو، له هغې وروسته بیا اولادونو ته ور زده کړو.
احمد جانه، کله چې زه دومره ځنګلونه خصوصا په ښار کې وینم حیران پاتې کیږم. یو وخت خلکو یو خالی بوتل هم په کور کې په ډیر قدر ساته او دا هغه نه یې د هر څه دپاره کار اخیسته، خو اوس دومره پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطې، د څښاک کوتیګانې او بوتلونه او داسې نور شیان د دوکانونو په غاړه په ویالو کې اچوو، د دیوال په بیخ کې، په هغه ځای کې چې خلکو چټلی اچولی، انسان حیران پاتې کیږي.
میرویسه، دا د پرمختګ نښه ده. هیڅوک هم اوس د ټوټې خلطې د سودا د راوړلو لپاره نه استعمالوي. هر څه چې اخلي هغه درته په پلاستیکي خلطو کې اچوي. کله چې د سودا ترې راویستله کولی شئ هغه وغورځوئ. دا د هر چا دپاره یوه غټه اسانتیا ده.
احمد جانه، مخکې دومره مختلف څښاک هم نه و. معتبره خلکو به د سوډا اوبه څښلې او عادي خلکو به هم چې پیسې یې لرلې نو د کشمشو اوبه به یې څښلې. د سوډا د اوبو بوتل هم چا نه شو کولی چې ځان سره یې یوسي، ځکه چې ارزښت یې درلود. هغه یې بیرته له سړي نه اخیسته، د کشمشو اوبه به یې هم په ګیلاس کې ورکولې. خو اوس یو بوتل یا یو کوتی پانتا یا کوکا کولا او یا کوم بل شربت اخلی څښی، او چې کله کوتی تش شي هغه اخوا گزاروئ.
خو میرویسه، دا پرمختګ زموږ د ځان دپاره بلا هم ګرځېدلې ده. دا پلاستیکي خلطې او پلاستیکي بوتلونه ویالې بندې کړي او په یو غټ جنجال بدل شي.
ګرانه احمده، کله چې باد راوالوځي نو هوا ټولې پلاستیکي خلطې وړي، یا تیز باران کیږي او په سړکونو کې اوبه روانېږي او هغه بوتلونه پټ کړی وي.
ګرانو اوریدونکو، آیا دا حقیقت نه دی؟ هر ځای کې چې موږ اوسیږو یا په هغه ځای کې څو ساعته تیروو، هغه ځای چټلو یا کوم باغ او شاخ او غونډۍ ته ځو، هغه ځای هم بې چټلیو نه پرېږدو.
احمده، له همدې امله خلک ټوکې کوي او وایي که انسان سپوږمۍ ته هم لاړ شي نو په هغه ځای کې به هم کوتي او بوتل او پلاستیکي خلطې پرېږدي او بیرته به راځي. په تېرو وختونو کې به خلکو بیکاره شیان په ځمکه خښول نو ژر به له منځه تلل. په دې خاطر به د اوسېدلو په ځای کې هیڅ جنجال نه پیدا کېده. خو بیکاره شیان اوس هم ژر نه خاورې کېږي او د دې سره هم خاوره او د اوسېدلو ځای خرابوي.
میرویس جانه، پوهیږي چې یوه پلاستیکي خلطه په څو کلونو کې خاورې کېږي؟
احمده، دومره صحیح نه پوهیږم، ښایي په دوه یا درې کلونو کې خاورې شي.
میرویس صاحب، پوهانو معلومه کړې ده چې کېدای شي چې عادي پلاستیکي خلطه چې سودا لپاره ورڅخه کار اخلو د لسو نه تر شلو کلونو پورې په کار ده چې خاورې شي. کله چې زموږ د حویلۍ په پټي کې او یا په خپله ځمکه کې د خاورو سره ګډه شي نو هر څومره چې خاوره راواړول شي بیا هم د لسو نه تر شلو کلونو پورې په خاوره کې پاتې کیږي. یا شیشهی بوتل چې مات شي او د هغه ټوټې د خاورو سره یو ځای شي نو یو میلیون کاله په کار دی چې هغه په خاوره بدل شي.
احمد جانه، ډېره په زړه پورې ده، موږ هیڅ په دې باندې نه پوهېدو.
میرویس خپل بوټان را وښیه، تلی د ربر دی؟
فکر کوم هو.
میرویس، کله چې ستاسې د بوټ دا تلی په خاوره کې واچول شي په 500 کلونو کې امکان لري چې خاورې شي. دې د څښاکو المونیمي قوطي ته 100 کاله په کار دي چې خاورې شي.
احمد جانه، بیا دا بوتلونه، کوتیګانې، پلاستیکي خلطې، ټایرونه او داسې نور شیان چې هرې خوا ته په ویالو او ځمکې کې پراته دي ورڅخه خلاصېدلی نه شو؟
میرویس، خدای دې خلکو ته خیر وکړي چې په لارو کې ځینې بوتلونه، کوتیګانې راټولوي او په هغو خلکو یې خرڅوي چې هغوی ترې بیا کار اخلي. که دوی هم دا کار نه کوه نو خدای پوهیږي چې زموږ د ښارونو نه به څه جوړ شي وو.
احمد جانه، تازه په دې خپلو خبرو کې پریشانه کړم که زموږ ښارونه همداسې وي چې هر څوک خپله چټلي پرته د مسؤلیت د احساسولو هرې خواته چې زړه یې غواړي واچوي ټول ښار به په یوې کثافتدانۍ باندې بدل شي.
میرویس، که پاملرنه ونه شي نو مجبور به شو چې ښار پرېږدو او په یو بل ځای کې ښار جوړ کړو او تر څو چې هغه ځای هم د چټلیو نه ډک کړو پکې اوسیږو.
نو بیا ګرانو ملګرو، لازمه ده چې موږ له پلاستیکي خلطو څخه ډیره لږ استفاده وکړو، د هغې پر ځای له تیکیي یا کاغذي خلطو نه ګټه واخلو.
هو میرویس، هو که زړونه مو په ښار سوځي نو باید دا کار وکړو. په هغو فابریکو کې چې څښاک جوړیږي هغوی هم داسې ترتیبات ونیسي تر څو د دې پر ځای چې خالي بوتلونه هرې خواته وغورځول شي بیرته فابریکې ته راشي او فابریکه بیرته هغه له منځه یوسي او یا بیا ورڅخه کار واخلي.
احمد جانه، دا یو ډیر ښه نظر دی. یو ملګری مې چې له خارج څخه راغلی و ویل یې چې د اوبو کوم بوتل چې له مغازې څخه اخلي نو د هغې نه یې د بوتل قیمت زیات وي. کله چې خالي بوتل بیرته مغازې ته ورکوي د بوتل پیسې بیرته اخلي. په دې ډول خلک په شوق سره خالي بوتلونه بیرته مغازې ته وړي د دې پر ځای چې هرې خواته یې وغورځوي.
دا به ښه وي چې موږ او تاسو دا زده کړو چې په هغه ځای باندې چې پکې اوسیږو زړه سوی ولرو، هغه خراب نه کړو، هغه پاک وساتو. دا هم زموږ دپاره ښه ده، هم نورو دپاره.
ګرانو دوستانو، د چاپیریال ملي اداره او د کرنې وزارت د 15 قسمه مرغانو او مختلفو او لږو پیدا کیدونکو حیواناتو ښکار منع کړی دی. په دې 15 قسمه حیواناتو کې شپږ قسمه حیوانات تیلرونکي، یو ډول ونه، شپږ ډوله الوتونکي او د واورو پړانګ شامل دي. دا د ډیرو لږو پیدا کیدونکو د جملو څخه دي. څلور عمومي عوامل د وحشي کمیابه حیواناتو په له منځه وړلو کې رول لري. اول، د نباتاتو بیخي له منځه وړل، بې رحمانه ښکار کول، د وحشي حیواناتو د اوسېدلو ځای ورانول او د هغوی بې کنټروله تجارت. دوه ډوله چرمي شوپرکان، یو ډول برګې کوترې، یو ډول سرمخکۍ، د چلغوزو ونې، پامیري پتنګ، تازي پړانګ او ځینې حیوانات چې په دې هیواد کې موجود دي په ټوله نړۍ کې کم پیدا کیږي. د مثال په ډول د واورې پړانګ، چې په ټوله نړۍ کې د هغو 350 دانې پاتې دي چې له هغې جملې څخه د شپېتو نه تر 15 جوړې پورې زمنګ په هیواد کې دي. باید د دې کمو پیدا کېدونکو حیواناتو د له منځه وړلو مشکل ته جدي پاملرنه وشي او د هغوی ښکار او کچاک باید منع شي.
خو ګرانو اوریدونکو، سوال پیدا کیږي چې آیا د قوانینو په جوړولو سره به امکان ولري چې موږ خپل چاپیریال ته لا ډیره پاملرنه وکړو او هغه خراب نه کړو، یا ځنګلونه او حیوانات او مرغان له منځه لاړ نه شي؟
قانون ښه دی چې هر انسان خپل مسؤلیت درک کړي، خو ډیره مهمه موضوع د چاپیریال په باره کې زمنګ پوهیدل دي. یو ښکاري چې کلونه کلونه یې زمنګ په سیمه کې د مارکوپولو هوسیګان ښکار کړي دي، ډیره سخته ده چې د قانون د عملي کولو مقامات د هغو د ښکار څخه مخنیوی وکړي. بهتره ده چې هغوی ته وویل شي چې د مارکوپولو هوسۍ له منځه تللې په زیان دي، ځکه چې د مارکوپولو د هوسۍ په خاطر ډیر توریستان د هغه کلي ته راځي او د هغه اس په کرایه نیسي او یا خپله هغه ته د لارې د بلدتیا په خاطر پیسې ورکوي. که چیرې د مارکوپولو هوسۍ له منځه لاړې شي، نو توریستان هم نه راځي او هغه خپل عاید د لاسه ورکوي.
ګرانو دوستانو، دا یو مثال و. مهمه ده چې موږ پخپله د چاپیریال ساتنې اهمیت درک کړو او پخپله د هغوی په ساتنه کې هڅه وکړو. مهربانو ملګرو، کله چې خدای زموږ نیکه آدم او هوا پیدا کړل، نو هغوی په یو باغ کې واچول چې د هغه ساتنه وکړي. امکان لري چې په موږ او تاسو کې ځینې باغ ونه لرو چې ساتنه وکړو، خو د آدم او هوا د اولادونو په حیث موږ په یو لوی باغ کې چې زموږ څلور خواته پروت دی ژوند کوو. مقصد مې زموږ د چاپیریال نه دی، موږ باید د دې باغ نه ساتنه وکړو.
ګرانو ملګرو، د خدای په کلام کې یعنی مقدس کتاب کې خدای موږ ته لارښودنه کوي چې د ځمکې او باغ څخه چې موږ ته یې راکړی دي څنګه ګټه واخلو. موږ دا برخه تاسو ته لولو. خدای پاک فرمایي: هر وکاله پرېږدی چې زما ځمکه استراحت وکړي، شپږ کاله په خپله ځمکه کې کښت او زراعت وکړئ، د تاکونو څانګې مو اصلاح کړئ او خپل حاصلات راټول کړئ، خو په اووم کال ځمکه خدای ته وسپارئ او په هغې کې څه ونه کړئ او تاکونه اصلاح نه کړئ. خپل نباتات چې ستاسو په ځمکه کې شنه کیږي مه ریبئ، او هم له هغو ونو نه چې تاکونه اصلاح شوي نه وي خپل ځان دپاره انګور مه شکوئ. هغه کال د ځمکې دپاره د استراحت کال دی. ستاسې رمې او وحشي حیوانات هم باید د ځمکې د حاصل څخه وخوري.
مهربانو اوریدونکو، مطلق واکمن خدای فرمایي چې زما ځمکه باید آرام هم وکړي. په دې ډول خدای موږ ته فرمایي چې دا ځمکه زما مال دی چې تا ته مې درکړې تر څو د هغې څخه ساتنه وکړئ. خدای دا ځمکه چې موږ ته امانت راکړې ده باید خرابه نه کړو.
زما دوستانو، د خدای دا وانا هم د چاپیریال ساتنې دپاره څومره مهمه ده. کله چې په جاري توګه په ځمکه کې کښت وشي، نو ځمکه کمزوري کیږي او بالاخره له حاصله لویږي. خدای موږ ته فرمایي چې پس له شپږو کلونو یو کال هغه خاره پرېږدو چې استراحت وکړي. یوازې موږ او تاسو د خدای مخلوق نه یو، بلکې ټول ژوندي موجودات او نباتات هم د خدای مخلوق دی. خدای غواړي چې چاپیریال باید خراب نشي او له منځه لاړ نشي. خدای غواړي چې وحشي حیوانات او مرغان هم خوراک ولري او ژوند وکړي.
د خدای دا وینا د چاپیریال او د وحشي حیواناتو د ساتنې لپاره هم څومره مهمه ده. ستاسو رمې او فادي او وحشي حیوانات هم باید د ځمکې د حاصلاتو څخه وخوري.
احمد جانه، زراعتي ځمکې خلاصه کوي. موږ حتی ځنګلونه او دښتې هم پر هغوی باندې دوزخ ګرځولی دی. لسګونه ډوله تلکونه، دامونه، لیندۍ، ټوپکونه او چاودېدونکي مواد هم جوړوو تر څو د هغوی نسل د ځمکې د مخ نه ورک کړو.
میرویس، ښه ده چې موږ خپله دا بېرحمي د چاپیریال په مقابل کې د خدای د لارښودنې سره مقایسه کړو او خپلو ګناهونو ته متوجه شو.
ګرانو اورېدونکو، امکان لري دا دلیل ووایو چې څنګه وکړو د دې نه پرته مو ګزاره نه کیږي. د ځنګل په وهلو سره خپل ژوند پر مخ وړو، خو عیسی مسیح په مقدس انجیل کې موږ ته فرمایي: آیا دوه مرغۍ په یوه روپۍ نه خرڅېږي؟ برسیر پر دے چستا سود آسمانی پلار لے اجازے پرتا حتا یو بہم لاغوی سخزم کی تارا نہ غرضے گی ہوستا سے پاڑا حتا استا سے دسر وختش میرا شوی دی نموی رے گئی داغو بیشمار و مرغانو ناستا سو ارزخ نیر زیاد دے
گرانو دوستانو دخلے نہیں لکو چھ واج پہاگ بان اعتماد وکلو چھ دزمکی وقتونو خزندو مرغانو او سریدون کو حیواناتو خالق دے دا باغ یعنی دا جوند دا چاپیریال سخا چھ مک تراکلل شوی دے ور سخ پزل سواندی سر ساتن وکلو او خپلو راتلون کو تا خمی راس پریک دو
نو گرانو دوستانو نن زمنگ دا خپراونی وقت پیتا رسیگی تر بل ملاقات پوری مو خدای مل او مددگارو سا منگ تا اجازت را کئی دا خدای پامان